السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام تکرار خبريږي نن دوشنبه ده د لندې قوس 19 د دسمبر 9 پایل په خبرونو کېږي د ملګرو ملتونو یو بنسټ وایي په افغانستان کې 6,000,000 وګړي سرپناه ته اړتیا لري د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری په یو راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا پر خپل ویبپاڼه ریلیف ویب خپور کړي دا خبره کړې ده په راپور کې ولستوي د ستنیدونکو لوی شمیر اقلیمي بدلون د بیکاری او بیوزلی زیاتوالی د غرض د زلزلو او سیلابونو په څیر طبیعي آفتونه سرپناه ته د اړتیا د زیاتېدو عمده علتونه ګڼل کېږي په راپور کې راغلي چې د 2023 د کال په اکتوبر میاشت کې په هرات کې د زلزلو له کبله څه باندې تڅلويشت زره کورونه تخریب یا هم ویجاړ شول وړاندې راغلي چې روان کال په ټول افغانستان کې سیلابونه هم د څه باندې 3,000 او 4,000 استوګنیزو کورونو د زیانمنېدو او ویجاړېدو سبب شول افغانستان د اقلیمي بدلونونو له کبله له لسو زیانګالو هیوادونو یو دی په دغه هیواد کې په میلیونونو کسان د سرپناه ترڅنګ بشري مرستو ته هم اړتیا لري د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې د شمیرو له مخې په افغانستان کې دا مهال بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر تر 2 میلیونو زیات دی د امریکا د متحده ایالاتونو او قطر استازو د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه په اعلامیه کې ویلي چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي فیصل بن عبدالله الحنزاب د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له ځنګړي استازي رینا امیری سره د دوحې فورم د غونډې په څنډه کې کتلي او د دوړو لوريو د نږدې اړیکو ترڅنګ په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره پر نړیوالو هڅو خبري وکړي په دې اړه نور تفصیل لات ندی ورکول سیوی قطر تیر شنبه او یک شنبه د دوحې فورم د غونډې کوربه وو قطر له هغو ګوتو پښمیر هیوادونو دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د طالبانو سیاسي دفتر لا هم پکې فعال دی په تیرو چباندې درو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان بیا ول کاټینګ کړي د افغانستان لپاره د لویدیځ اکثر سفارتونه د قطر له پلازمینه دوحې فعالیت کوي د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ د تلرم فصل په دویمه اونۍ کې به نن دوشنبه دوی لوبي وسی په لومړی لوبه کې به د عینو مینی او موج ساحل لوبډلې او په دویمه لوبه کې به د خادم اف سی او سرخ پوشان لوبډلې لیو بل سره مخامخ شي په پرانیو سیالیو کې د استقلال لوبډلې یو د صفر په وړاندې د جوانان لوبډلې تماتې ورکړه او د اټک انرژي لوبډلې د خراسان فاریاب لوبډلې ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ د سیالیو تلرم فصل د جمعې پورز په هرات کې د 2 لوبډلو په ګډون سره پیل شو د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر وایي د اسرائیل پوځیانو په سوریه کې د اوږد واټنه توغندیو د ویشتلو مشکوکي ساحې د دلې لپاره ویشتلې چې د متخصصینو لوبغاړو لاسته ورنستي ګیدون سار نن دوشنبه ویلي یوازنی منافع چې لرو د اسرائیل او د اسرائیل د ملکیانو امن دی د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړي چې ځکه نو دوی د ستراتیژیکو وسلو پر دستګاوو حمله وکړه د ساري په توګه د کیمیاوي وسلو پاتیشونی یا هم اوږد واټنه میزایل او توغندي ویشتل چې د افراطیانو لاسته ونه ولیږي ګیدون سار دا څرګندونه داسې وخت کړي چې د سوریې یاغان پرون یکشنبه د دمشق ته ورسېدل او له 4 کلنې کورنۍ جګړې وروسته د ولسمشر بشار الاسد د اوږدې مودې حکومت وپرځاوه د حماس تر ولکې لاندې د غزي روغتیا وزارت پرون یکشنبه اعلان وکړ چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ په 4 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر 4,000 200 ته رسېدلی د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي د وژل شوو په شمیر کې د مخکنیو 4 ساعتونو پر مهال 4,000 وژل شوي کسان هم شامل دي د غزي روغتیا وزارت ویل کله چې په غزي تړنګه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه پیل شوې 1,650 جوبل سیوی دی دا جګړه ورسته له هغې پیل سو چې لومړی حماس ډلې د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل ناببره حمله وکړه 1,200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 نور یې یرغمل کړل د اوکراین ولسمشر ویل روسیې سره په نږدې 3 کلنه جګړه کې د اوکراین د وژل شو سرتیرو شمیر 3,300 ته رسېدلی دی په فبروري میاشت کې دغه شمیر 1,500 و چې له هغې راهیسې 2,000 نور ورزیات شوی دی ولودیمیر زلینسکي پرون د ټلګرام په کانال کې لیکلي چې په دې موده کې 370,000 نور پوځیان ژوبل سوي او درملنه یې سوې ده د ده په وینا د ټپي سوو پوځیانو شمیر نیمایي بیرته د جګړې ډګرونو ته ستانه سوي دي پوځي چینونکي وایي چې احتمالا د وژل سویو او ټپي سو پوځیان شمیر تر دې زیات وي. شکیل لوري د تاکتیکي دلایلو له مخې د خپلو وژل سویو سرتیرو واقعي شمیر نه خپروي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ له زلینسکي سره په پاریس کې د شنبې ورځې له کتنې وروسته په تروت سوشل شبکه کې لیکلي چې اوکراین خپل 400,000 سرتیري له لاسه ورکړي او د روسیې 600,000 سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا خبرونه
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. نږدې هر انسان په ژوند کې یا د ژوند په اوږدو کې یو ځل له جلدی ناروغیو او یا هم جلدی ستونزې سره مخامخ کیږي. جلدی ناروغۍ ډېرې او د نښو نښانو او شدت له کبله ګڼ تفاوتونه سره لري. روغتیا پالان وایي هره وړه جلدی ناروغۍ باید جدي وګڼل شي او له اوله سره یې د درملنې لپاره اقدام وشي. جلدی ناروغۍ ولې رامنځته کیږي او په افغانستان او سیمه کې دا مهال کومې جلدی ناروغۍ عامې دي؟ څنګه ځان د جلدی ناروغیو وساتو او که چیرته په جلدی ناروغیو اخته یو څنګه د ځان درملنه وکړو؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د جلدی ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالرحمن خیراندیش او د پوستکي د حساسیتونو او ایمینولوژي متخصص او د هند حساسیت او ایمینولوژي د اکاډمۍ غړی ډاکټر حلیم خان آریان. د جلدی ناروغیو متخصص ډاکټر سیب عبدالرحمن خیراندیش استودیو سره وصل شوی دی. ډاکټر سیب ستړي مشي، ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. په دې لاره چې یو ښه بحث مخکې ولرو، راځي پیل بلدین وکړو چې په افغانستان کې دا مهال څو ډوله جلدی ناروغۍ عام دي او په همدې ناروغۍ به د خبرونې په ترڅ کې خبرې کوو. مهرباني.
جلدی ناروغۍ څنګه چې جلد وجود د انساني وجود ټول نه غټ عضو ده، غړی دی، نو چې څومره غټ ارګن دی نو دومره به امراض هم ته باندې زیات سی وایي. جلدی امراض په ټوله دنیا کې او په افغانستان کې تقریبا یو عمر دی. بعض امراض دي چې په افغانستان کې د حد نه لږ سوا کتل کیږي، مثلا سکیبیز یا خارشتک یا گرگ ورته څوک وایي، څوک سکیبیز وایي. دا نن سبا په افغانستان کې ډېر کامن دي، د مسافرینو د وجې نه او بعضې نور اقتصادي مشکلاتو د وجې نه. دې نه علاوه په افغانستان کې بکتریل انفیکشن یا هغه انتانی ناروغۍ د جلدي چې کوم په د بکتریا د وجې نه یا د فنګس یا بل میکروب دی د هغه د وجې نه یا وایرس د وجې نه رامنځته کیږي، هغه هم ډېر زیات کتل کیږي. دې نه علاوه ځوانکي او نور عام امراض دي چې هغه په ټوله دنیا کې د هر چا ته امکان شته چې وشي. خو کوم امراض چې ما نومونه واغشتل، سکیبیز شو یا بکتریل انفیکشن شو یا فنګل انفیکشن شو، انتانی ناروغۍ شوي، بعد جنیټیکي ناروغۍ دي چې هغه په افغانستان کې خلکو کې ډېر زیات کتل کیږي. سالدانه تاسو وګورئ ټول نه زیات په افغانستان کې و، نو دغه امراض دي چې په افغانستان کې زیات تر په خلکو کې کتل کیږي.
ډاکټر صاحب ډېره مننه. دغه کومې ناروغۍ مو چې یاد کړې، دا هغه ناروغۍ دي چې په افغانستان او سیمه کې عامې دي. دغه جلدی ناروغۍ ډاکټر صاحب په سر کې راځي، دا هم وایي اوریدونکو ته، بیا به وروسته اوریدونکي هم زنګونه وهي او له موږ سره به د جلدی حساسیتونو متخصص هم یو ځای کیږي. دا څنګه رامنځته کیږي ډاکټر صاحب؟ نورې ناروغۍ چې دي اکثره له وایرسونو نه یا هم له میکروبونو نه رامنځته کیږي، دغه جلدی ناروغۍ ارسي دي او کنه دا هم له محیط اخیستل کیږي، او که اخیستل کیږي څنګه؟
جلدی ناروغۍ کوري ارسي هم کیدی شي، صحیح حساسیت د وجې نه هم پیدا کیدی شي. جلدی ناروغۍ د هورمونونو د وجې نه هم پیدا کیدی شي، د میکروبونو د وجې نه هم کی. پیراسایټس ورته وي، پیراسیتی ناروغۍ چې سکیبیز ما یاد کړل، یو نه بل نه زیات تر تماس نه د انتقال نه د بعضو اشیا د استعمالولو نه رامنځته کیږي. نو هر یو ځان ته ځانګړې خواص لري او علتونه لري. تاسو وګورئ که موږ د ویښتو امراض وګورو، هغه زیاتره جنیټیکي دي. بعضې نور دي چې د موادو د غذا د کمبودوالي نه نیوټریشنل ډیفیشنسیز ورته وایي. نیوټریشنل ډیفیشنسیز هغه امراض دي چې کم د یا ویټامین اے یا ویټامین بی یا کیلشیم د کمی د وجې نه هغه امراض پوستکی کې ځان راښکاره کوي. نو د هر یو مرض لپاره ځان له علت وي او ځان له تداوی وي، هر څه کیدی شي. فنګس که تاسو وګورئ په افغانستان کې په لرې سیمو کې پراته خلک چې کم دي، هغو ته د فنګس ناروغۍ چې ګډي څاروي دا شیزونه ډېر زیات ساتي، مال په استنا مال ساتي، داغه د وژن د ګډو سارونو د فنګل انفیکشن راتلو مصاب کېدلو امکان شته. نو هر یو امراض مختلف امراض کې دي چې انسان ته انتقال شي یا انسان کې پیدا شي، هغه سی وی کې جنټیکی وي که غیر جنټیکی وي.
بله، کور ودان یعنی جلدی ناروغي چې دي هم ارثي دي، هم له محیط اخیستل کېږي او هم له خوراکي موادو سره تړاو لري. که چیرته د انسان د وجود ویتامینونه کافي نه وي او هغه ویتامینونه چې اړین دي هغه ورونه رسیږي، ممکن پوستکی نښې نښانی وښیي چې د جلدی ناروغیو په ډله کې به راځي. کور ودان ډاکټر صاحب اوریدونکي به هم وروسته اړیکه نیسي. دغه جلدی ناروغۍ چې په افغانستان کې عام دي، نن سبا د پوستکي د خارښت یادونه هم کېږي، ویل کېږي چې په افغانستان، پاکستان، حتی تر ترکیې پورې و یو ډول ناروغي خپره شوې چې د پوستکي خارښت ورته وایي. په دغه اړه باندې څومره معلومات شته؟ آیا رښتیا هم په ناروغانو کې چې تاسو ته درځي یا هم کسان چې تاسو مراجعه کوي څه تفاوت لیدل کېږي؟ رښتیا هم دغسې کومه نوې ناروغي رامنځته شوې ده د پوستکي د خارښت؟
دقیقا دا یو سکیبیز په نوم باندې دی، یا څوک ورته خارښتک وایي، څوک ورته ګرد وایي. مریض ځان ډېر زیات ګرې، خصوصا د شپې له طرف نه، د یو نه د انتقالېدو امکان یې ډېر زیات وي. دا نوې ناروغۍ نه ده، دا ډېره زړه ناروغۍ ده، پیراسیتی یا په اسلام میکروبي ناروغۍ ده. خو دې ته موږ نوې ناروغۍ نشو ویلو. خو افغانستان کې لږ زیات شوې، عام شوې، ځکه چې مهاجرین ډېر زیات د پاکستان نه راغلل. نو دا په داسې کراوډ انوایرمنټ کې، په ډېر جموجوش ځایونو کې پاتې شول، د هغه د وجنه، یا په زندانونو کې ډېر زیات چې کوم خلک دي دا غونه کېږي. بل د ایران نه پاتې خلک دلته او د دې نه هلته راغلل، هغه خلکو کو ترکیې نه. نو په دې اخرني دوه درې کالو کې مسافرین ډېر زیات شول او آی ډی پیز ډېر زیات شول. نو د دې د وجنه امکان شته چې د دې د وجنه زیاتره خلکو ته سکیبیز یا خارښتک ناروغۍ لګېدلې ده، ځکه چې په یو اتاق کې چې دوه کسان اوسېږي نو دا پکې لس کسان اوسېدل شوي دي، یا په یو حال کې که دېرش کسان اوسېدل کېږي نو هغې پکې سل کسان پاتې شوي دي، په شپو شپو، په میاشتو میاشتو باندې پراتی دي. نو د دې د وجنه که یو کس په دې سکیبیز باندې یا خارښتک باندې مصاب و دا پرې اخته و، نو نور کسان هم د دې نه، نورو کسانو ته د سکیبیز دا یو میکروب دی چې انتقال شوی دی. دا داسې میکروب دی چې مختلف څو دانې خپې لري، دا ګرځي د انساني وجود باندې ګرځي. نو د دې د وجې نه خارښت هم کېږي. نو چې د یو نه چې کله دا ګرځي د یو نه بل ته انتقالېږي، ډېر په اسانه، چې څومره نږدې وي، څومره زیات تر تماس وي، نو همره زیات د انتقالېدو امکان شته. تداوي یې اسانه ده، تداوي یې مشکل نه ده، خو یو تکلیف دی چې ډېرو خلکو ته، موږ ته ډېر زیات، لکه زما دېرش څلوېښت فیصده مریضان زما کابل کې سکیبیز دي اخته دي. موږ د پوره فامیل بیا تداوي کوو، د یو غړی نه کوو، که یو غړی ته کوو نو بیا ورته وایو چې پوره فامیل دې دغه دوا استعمال کړي.
او دغه خارښتک چې تاسو یاد که، یا هم هغه طبي اصلاح چې تاسو وکارول، رښتیا هم په دې وروستیو کې موږ ته هم ځینې راپورونه را رسېدلي. له اوریدونکو راته اړیکه نیولې له هلمند او کندهار او جنوبي ولایتونو نه، او یا هم له نورو سیمو نه. دوی له موږ نه غوښتنه کړې وه چې په جلدي ناروغیو باندې بحث ونیسي تر څو د دوی سر پې خلاص شي. راځئ نو په همدې باندې لږ زره تم شو ډاکټر صاحب. ممکن اوریدونکي هم وروسته په همدې باندې مشخصا پوښتنې وکړي چې ستاسو ډېر څلوېښت فیصده ناروغان چې د همدې ناروغۍ لرونکي دي، له همدې میکروب یې اخیستی دي، نو دا معنا چې په افغانستان کې او سیمه کې په یوې سرخوږي بدله شوې ده. نښې نښانې څه دي ډاکټر صاحب؟ یوازې وجود خارښت کوي او کنه بدن باندې، پوستکي باندې ځینې نښې نښانې هم ښکاري؟
نخ نخانی زیات تر چې دا چې دا مریض په شپې د طرف نه ډیر زیات شکایت کوي چې د پوستکي خارښت کوي، یو بل په لاسونو، خپو بندونو باندې، زیات تر په لاسونو باندې، په مخصوصه اعضا باندې ډیر زیات پیپیولز یا بعضې دانې جوړیږي، په عام اصطلاح وړې وړې دانې جوړیږي. او د فامیل نور غړي به هم دا شکایت کوي چې نورو ته هم شوی، یا به دا شکایت کوي چې کوم هوټل ته تللی او یا کوم زندان نه راغلی دی، یا یو ځای کې مسافر پاتې شوی، د مسافرت نه بعد راغلی دی، هغه ته دا خارښت شوی دی. نو زیات تر په اول سټیج کې خارښت وي، او په مخصوصه اعضا باندې د مرۍ نه ښکته زیات تر خارښت وي، د مرۍ نه بره نه وي. په ماشومانو کې البته د مرۍ نه بره هم خارښت کتل کېږي، په مخ باندې یا په سر باندې، خو په لویو کې، په ځوانانو کې د مرنګ د ښکته وی خود بر خارښ نیوي. نو دا یو ډایګنوستیک پوینټ دی چې د شپې طرف نه بخارښ وي، نور اعضا په مبتلا وي، مرنګ د ښکته بخارښ وي. البته چې کوم کسان مقامت د وجود ښکته وي، لکه د شپېتو او یو نه په بده وي، نو هغه مشرانو کې امکان شته چې د مرای نه بره هم په مخ باندې هم دغه سکیبیز چې کوم لیژنز دي دانی دي دا وکتل شي. نو ډایګنوستیک هم دغه دی چې د شپې به خارښ وي مریض ته ډېر زیات، او کسان به بیا فامیل امکان لري چې یو هم وي، خو امکان لري چې ډېر کسان هم اخلي. کله 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 دغه دانی د نور میکروب پکې ځای ونیسي، دې ته وایي موږ پایو سکیبیز، چې دلته میکروب ځای ونیسي دغه نه غټې دانې جوړې شي. کله کله د دغه دانو نه منطقه ډېره زیاته خرابه شي چې هغه کرسټ سکیبیز ورته وایي چې پوستکی باندې بالکل پټ جوړ شي، ته به وایي کچا چونه کړی دی یا سیمنټ کړی دی، خو هغه چې کله میاشتې پې واوړي یا کلونه پې واوړي هغه لیول ته ورسي چې تداوي ونیشي، نو بیا کرسټ سکیبیز ته اوړي چې د هغه تداوي بیا ډېره دوامداره ده، هغه بیا خارښت کم شي. دا هغه مریض به دومره خارښت نه شکایت نه کوي، خو دا هغه کبه موږ لاسونه خپې وګورو بالکل د شوي ته بوي کچا پلستر کړی وي، خو هغه ډیر کم کتل کیږي. په افغانستان کې هغه ما اوس پورې یو دو مریضان مې کتلې، زیات مې نه کتلې. ټول نه کومن
او لنیک مرغه چې اوس د خلکو عامه په هوا یو څه زیات دی ک چیرته اوریدونکو تاسو هم خدای مکړه جلدی ناروغی لري یا دغه د خارښتک یا سکی به سیادونه چې ډاکټر صاحب وکړه چې په دې ورسوي کې عام سوي کې دغه لري نه خې نه تاسو یا د کورنۍ کوم غړي نو مراجعه وکړي جلدی ډاکټر صاحبانو ته او درملنه لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه ورسته به وضاحت په ورکو اسانه ده او د کورنۍ ټول غړي تداوي کیږي، بیا نو په آینده کې یا په اوږد مهال کې درته کوم سر خوګای نه وي. اوریدونکو ته نوبات ورکو یا اوریدونکو استودیو سره وصل دی د سره خبري وکړو چې څه وایي ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي.
خدا پاک ایمان قبول کا محترم اسدمان و دیش سلام نے تھا دادا جی ریڈیو ټول قدر من اور دین تعالی دی وکټی کو جوړ بیا
ډیر مننه ازم کا اوریدون کې اتل صاحب ستړي مشي.
خدا پاک ایمان قبول کا یو سلام باکر صاحبان ته من محترم نو دین صاحب په پاتې دې مدې مدا چې شایسته مو وتا کله دا نام خوشاله کړ چې زه دا جلدی مریضان د ډیر وخت تقریبا اته کال کې چې محترم نو دین صاحب د مدانی بچانو په دا جلدی مریضان اخته دي نو دروسه پوری ماته ډاکټر یو تداوی نه نظر شو دي نو زه خپل پوښتنه تر اته محترم نو دین صاحب
مهرباني
قربان سم از ماده ډاکټر صاحبان څخه خبره پوښتنه ده محترم اسدالله الدین صاحب زما ندوا دانی بچان دی وای مشر نور ده د نو کال ده او بد می ماشوم زوی دی د و کال دی نو دا هغه وخت راځي چې پیدا سوي دی درې ورځې شفي دی بعد د ورځې دا جدي مرضی ور سره ملګری سی ودا ساته دروسه پوری ته لګ اندازې شو هغه مشر نور ده د نو کال ده او خپل الک د و کال دی نو دین صاحب د ماشومان پر پوستکو باندې یو رقم د وګو تناکرا پوت کیږي یا د وینې تناکرا پوت کیږي او بل د جیل د داسې دی لکه پلاستیک چې باندې اواري یعنی چې ما د ماشومان ضربه وخې غلاسه خوسي د تناکرا باندې پوت کیږي نو دین صاحب چې په دې سخت مشکل کې اخته دی نو د ډاکټر صاحبان ته پوښتنه ده کچیر مثال یو تداوی لارې ما ته راو شوې زبر ډیر خوشاله سم زه کدو ته پینمن کې ما دې تداوی باندې کړی د مو ته پوت یو ډاکټر په دې نه دی توانې چې ما ته د دې نتیجه راو شوې نو دا پوښتنه د ډاکټر صاحبانو څخه د کډیز ماته پوښتنه کوي د نظر محترم
تاسو اتل سه منتظر سه ډاکټر صاحب خیر اندیش تاسو د اتل سه پوښتنه واوریدل او دغه کیسه هم د دوه ماشومانو غواړي ورته خبري وکي یو څه وضاحت تر لاسه کړي چې بیا ورته جواب ورکړي او که تاسو ته پوښتنه واضح شوه
ماته واضح شوه ان شاء الله جواب ورکوم د پښټ کټو کې
ښه ډیر مننه اتل صاحب سلامات اوسئ خیر ډاکټر صاحب راځي چې یو بل اوریدونکو سره هم خبري وکړو
زما واځ ده کده
بس ستا واځ ستا واس فرېګ مهرباني خبري وکي
بس نه غواړم اوریدین صاحب ما مخکې دا گزارش کړو دغه ډاکټر صاحب دغه دا ورشین دغه نمبر مې غوښته د واټس اپ کې دغه هغه مخکې تقریبا دا یو مې شو شو او هغه جواب ما تر نه کړ هغه د نمبر تر نه کړ تاسو ډیره مهرباني څنګه خو نه لرم خو بیا
کور ودان د غوریدون کې لمغنا دی وی ډاکټر صاحب د واتس اپ شمیره غوښته چې موږ به وزل ډاکټر صاحب سره تماس ونیسو که چیرته اجازه درلوده حتما به شمیره زموږ همکاران یاداشت کې ورس په ورس سبیل تاسو سره شریک کو. کور ودان اوریدونکو چې اړیکې نیسي په جلدی ناروغي خبرې کوو موږ هڅه کوو چې د جلدی اساسیتونو له متخصص ډاکټر صاحب اریان سره هم اړیکې ونیسو خو له بدمرغه چې اریان صاحب زموږ پښتنې زموږ اړیکې نه ځوابي فکر کوم چیرته به باندې ممکن ورس تخبرونه سره وصل شي. ښه ډاکټر صاحب راځي چې دغه د اتل صاحب پښتنو باندې لاندې رڼا واچو ورس به نور اوریدونکو هم په نوبات سره راوخلو. اتل صاحب ویل چې دوه ماشوم مان لري نه کلن او کلن او لاوله سره ورته هغه ناروغي چې تشریح کړه چې او د ولتنا کې پر اخیزي دی وبو او یا هم دی ویني څه وایي اتل صاحب ته
جناب اتل صاحب د څه دا یو مطلب دی متل دی که شعر دی والله اعلم وی شنیدن کی بود مانند دیدن.
صحیح شعر دی شعر دی دغه محمد دیده و موسی شنیده او شنیده کای بود مانند دیده د فکر کوم د پخوانی او شعرا او یو شعر دی د فارسی ژبه. نو مهرباني ډاکټر صاحب.
نو دا شعر مزه کول تاسو ته چې کله کله چې مونږ سلفي صدا جواب ورنه کو د مریض د پښتنه چې کای هغه بیا خفه شي نو امراض د سړي تاسو ته تناکو خبر وکړه تلان کې په ډیر زیات اقسام لري او بیا چې تاسو د وینې خبر وکړه چې وینې والا تناکي نو دا هغه ځان له نور امراض دي اوس چې کوم مریض یا کوم مرض یا کوم جلدی ناروغي چې مونږ ګورو هغه مونږ باید یو تشخیص ته ورسو اولی معاینه کو هغه چې مونږ وګورو کتلو نه بعد باید مونږ هر مریض مرض ته تناکو ته لاس یوسو دغه نه بعد ډیسکوپی ورته وی چې د ماشین په ذریعہ باندې هغه مونږ جدي معاینه کوو ډېر نږدې نه دغه نه بعد که بیا مونږ نشو ویلې تشخیص کیږي نه نو بیا بایوپسی کوو د بایوپسی نه بعد بیا مونږ یو نتیجې ته رسو چې د دې تناکې دا کیږي شي وز د اتل سیب د بچو چې کوم تناکې د کیږي شغې سی وي چې دواړه ماشومان ته وي کیږي شغې سی نه وي هغه میکروبي وي کیږي شوم دغه چې دا چې کوم پسکیبز باندې باس کو د سکیبز یو خاص قسم ځان ته رسي میکروبي شي وي هغه وي نو زوس یو نشم ویل چې دې د پاره زکه مته دا وي ځکه چې ما سره چې زما تشخیص نه وي د هیڅ کله پر تداوی مخ ته وره نشم نو دې د پاره زه غواړم چې که ولایت کې نه ده شوی د مرکز په سطحه ان شاء الله لدین چې د تداوی کیږي خو چې مریض یو ځل مونږ وګورو معاینات وکړو دغه نه بعد مونږ یو نتیجې ته رسیدو شو
خا کور ودان ډاکټر صاحب فکر کوم په زړه پورې سپارښتنه ده اتل صاحب که تاسو زموږ غاورو یا مدیر ډاکټر صاحب خبرې اورېدلې وینو یو ځل هڅه وکړئ چې ماشومان دي واړه دي او د دوی راتلونکي ډېره مهمه ده زه پوهیږم چې تاسو به ورته ډېر تشویش هم ولرئ نو یو ځل مرکز کابل ته مراجعه وکړئ وروسته به ډاکټر صاحب درته نور وضاحت هم درکې یو ځل مراجعه وکړئ چې دغه تڼاکې معاینه سي لوغو نه سمپل واخیستل سي او بیا به وروسته هغه درملنه هم چې کیږي یو څه ډاډمنه وسي کور ودان اوریدونکي هم هڅه کوي چې اړیکه ونیسي خو ډاکټر صاحب لږ ذره د خارښتا کې اکبس کې تمکیګ د دغه دانو تاسو یادونه وکړه چې په وجود باندې یو ډول دانی راخیزي چې لغاړ نه ښکته وي او بیا د انسان په مخصوصو اعضاو باندې راخیزي دغه دانی له دغه نور او عامو دانو سره چې مثلا د سرخکان دانی دي یا هم د شری دانی دي یا هم په دې ورسره کې دغه د چکن پاکس یا مثلا د مونکی پاکس دانی دي یا تناکی دي له دغه سره څه ډول تفاوتونه لري ډاکټر صاحب او کنه تفاوت مثلا عامو کسانو ته ډیر درون تمامیږي یوازې تاسو کولای شئ چې تفاوت معلوم کړئ د معایناتو لاره
لودین صاحب تاسو د جواب نه وړاندې یو خبره پاتې شو ځکه چې زه نه غواړم چې زما مریضان په تشویش کې شي دا د بایوپسی خبره چې زه کله کوم چې زه یو ټوټه اخلم یا سیمپل اخلم معاینه کوم زموږ افغانان همیشه د فکر کوي چې بایوپسی یعنی خدا نه خاصه سرطان هیڅ کله دا سرطان مثلا څه څه نه شي کېدی بایوپسی مونږ د ډیرو امراضو نه اخلو خو د دې مطلب دا نه دی چې دا جلدی سرطان دی په یو شي باندې د اتل سپتما دا ویل غوښتل چې دا سرطان ته د سوچ نه کوي یا نور مریضانو ته چې مونږ کله د بایوپسی نوم واخلو یا د سیمپل نوم واخلو دا ویریږي د لرې خبره نشته راځم ستاسو جواب ته چې کوم زخمونه وي یا دانی وي د خارشتک د دې فرق په سرخکانو کې د سرخکانو نه یا منکی پاکس سبا راغلی یا چکن پاکس چې چکن پاکس یو خاص نوم مونږ اخلو په دری اصطلاح او فارسي اصطلاح کې
و چې چاک ده یو ډول د چرګولو چې چاک ده یو ډول هم د شادي یا بيزو چې چاک ده په پښتو کې که څه هم د نمونه ترجمه شوی دی خو ما د چې چاک په نوم باندې مشهور دی
د سرحکان ذات په خپل ریش وی دا غزان ته یو قسم سرواله بدن پیدا کی چې ټول بدن یې سور شي او هغه ته مکیولو پیپل ریش مونږ وایو چې دا غ سترګې مور سره سری کیږي پس کې بس کې د سترګو باندې څه خاص څه هیڅ مشکل نه وي پس سترګو کې که چې کډ پاک سو ګورو دا غ منس کې یو ابلش چانتی وي ابلې نه غیر چا پیر بالکل سور دایره تا وشي سور دایره به مونږ سره په سرحکانو کې نه وي پچې چک کی وی او بیا په سکیپس کې بیا موږ سره سري داني نه او بل ځان ته یو مخصوص ځای لري که سکیپس موږ وګورو ماته ستو ول مخصوصا ځا چې څنګه موږ وګورو صفه پته دي چې دا سکیپس دی خو په سرحکانو کې بیا د سني سرحکانو کې جنرالایز ریش وی ټول ابلی میمونه هم دا شانته نو واضح پته میان دوتا مشران ته د چا چې دغه تجربه ډیره وی هغه چوګوري هغه ځکه چې لاس دولس بچی وی هغه ته پته لګی چې دا څه خاکان دي چې چک دی یا خارج چک دی خو بیا هم چې ډاکټر وګوري نو ډاکټر تشخیص لک دقیق تر وی دی نور نه ځکه چې بعض امراض نور هم وی چې هغه چک ته اړ وی خو چې چک نه وی نو هغه به ډاکټر څه په لته تشخیص کوي شي
بله و کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې که څه هم دغه تفاوتونه تاسو ویل چې یو څه سره لری تفاوتونه کېدلی سي اما مشران یا مثلا د کورنۍ مشر یا هغه کس چې مثلا لاس دولس اولادونه غټ کړي په افغانستان کې ماشاءالله د اولادونو شمیر زیات وي نو چې یو مور یا یو پلار چې لاس دولس ماشومان یا زیات ماشومان لوی کړي نو هغوی ته نښې نښانې ښکاري خو بیا هم ښه ده چې د هر شک په صورت کې مراجعه وکړي ډاکټر صاحبانو ته نن سبا له نیکه مرغه چې ډاکټر صاحبان شته په مرکز ولایتونه ولسوالیو کې تاسو ته به دغه درملنه وکړي اوریدونکو ته نوبات ورکو یو اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري او اجي صاحب ستړي مشي مهرباني وکړي جلدی ناروغي باندې خبرې کوو تاسو حالت پسیمه کې ګورې څه ډول جلدی ناروغي شته نشته په شاجوي کې او په دیاړه کوم مشخص پختنه هم لري
خامخه جلدی ناروغي حتما شته خو دا تل څه پیان موږ د سخت ضروري الله پاک دې صحت ورکړي له دې رئیس نه د پیان دي دا په دې مشکل اخته دي حتی تاسو ته واتس اپ لري هم دا یو در لیډر دا او دا امراض نو موږ ټول دې خواهش کوو چې دا د فارغ خدای تعالی یو ستاسو لاري یا بلې لاري یو تدایو په دا سیدا مشمان دې دا دې زوريږي خو را به سو موضوع ته موږ هم په خپل ولایت یو لسوال کې دا غسی مرزي ست جلدی ناروغي دې دانی قربان دې وخیږي بیا غو بقي مخیر خود اکترانو توسی آقای و مالی شوار که او یو خسم مریضی دی دیت مور پا دی استلاحی سحرایی نامو که دبومی مریضی وایو یو زایی دادا سی خارش یا کاوکی ویگری یا غلیر زیاد سوی یا سوخت بکی بیا و برا و باسی امنو دا د کوم قسم مریضی زخه ده دا کله د پښه باندې پیدا شي کله پر ادمه باندې پیدا شي نو دا مریضی دلته هم ډیر دي خو البته جلدی ډاکټر ته ورسو هغه هم یا یو مالی شي د تانی تازم ای ورکی وای دا د دې لپاره شدي او یو سایر به یو پیشنهاد لرم ستاسو د رادیو په حق له زه خو ستاسو تقریبا شل کلنی اوریدونکی یم موږ ته په دې سیاسي خبرونه کې لکه تخنه اسمان باندې یا د ازادۍ په څپو کې دا د زموږ معلوم شمیرې د زموږ یو قسم مرګري دي لکه اتل صاحب او محمد صاحب او بل اشرف کاکو یا داسې خلک په دې کې موږ ته نوبت نه راکړل کېږي څه وجه ده زموږ شمیرې خو ستاسو سره ثبت شناخته دي نو موږ ته زنګ نه وهل کېږي موږ ته د دې شک رالویږي چې موږ کله کله د عمارت پلوي وکړو مستاسی رادیو خو آزاد رادیو د موږ د بیان ازادي غواړو موږ به حقایق وایو موږ د دې وطن او د دې خاورې خلک یو څه سپسترګو وینو یقین وکړو چې موږ هغه نه پټو نو موږ ته په دې خبرونه کې ځان نه ویل کېږي بعضې داسې خلک دي
توخی صاحب ډیر مننه شکایت مو ممکن پر ځای وي ممکن دا وي چې د اوریدونکو شمیر زیات وي تاسو ته به نوبت نه رسیږي زه صحت خبرونه
یو نفر رابطه نه سي ګور صاحب په ټول خبرونه کې یو نفر زنګ وي هغه هم مستمعلوم یې نماینده نه خو هغه هم د طالبانو مخالف دی نو هغه یو نفر زنګ ورته وي اکثر وخت خبرونه قربه هم اسمت سروان صاحب یې اکثر د وختو د سیاسي خبرونه
دغه ستاسو شکایت به زه یو ځل بیا هم ورسوم توخی صاحب په دې له چې وکولی سو راتلونکي کې ستاسو نظر هم په سیاسي خپرونه کې ولرو کور ودان ډېره مننه چې اړیکې نیسي لږ تر لږه صحت خپرونه کې چې اړیکې نیسي ډېره مننه او همیشه ښې تبصیرې کوئ پوښتنې کوئ ښه یو بل اوریدونکی هم راخلو د سره به خبرې وکړو بیا به راسو د توخی صاحب د اوریدونکو پوښتنې به یو ځل جواب کړو ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږ یې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شغل الدین صاحب اسامہ د ہلمن والا تکجکی ولس والے سر استاد سر
کیا ہاں اسامہ لکجکی نے سڑی مشی مہربانی وکئی د جلدی ناروغی پاڑا مشخصن پختنی
میرا ذات منن کو ما پشتن د ڈاکٹر صاحب دا دا چې دلته په هلمند کې یعنی موږ یو داسې دانې دي چې موږ چنجکۍ ورته وایي. دا د سغټې دانې دي چې پر بدن باندې ناوخی چسپي. داسې یو وخت یو وخت هغه ډېر زیات درد هم کوي او اوبه هم کوي. بهر سړی ورسره په عذاب هم وي چې کالي په اوبو شي. بیا ریانې چې پاکې څنګه وکېښو نو اودس لمنځ ناسي ورسره کېدلی. خو سړی بېخي ورسره په عذاب وي. یو رکاب پیچکاري چې هغه بیا ولګوي هغه بیا د میکروب زیات پیچکاري هغه راتلونکی کار ته ورته کوي. نو د ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده چې د دغه یو علاج څنګه کېږي او کای ناوخت یې پر مخ یا پر سر باندې داسې یو ځین دانې چې راښیي چې د دغه علاج څنګه کېدای شي او بل دا دانې څه وخت راښیي چې په ژمي کې یعنی ډېر وي که په دوبي کې او بل دا نظافت ته څومره پسې اړه لري. نظافت چې پاکي دا لږېږي که
اسامه صاحب یو خو دغه ځوانه کړي چې تاسو یاد کړئ چې په مخ باندې راخیږي خصوصا دغه له څوارلس پنځلس کلونه تر شل دوه ویشت کلنۍ یا تر پنځه ویشت کلنۍ پورې دغه د ځوانه کې دانې دي چې وروسته به ډاکټر صاحب درته وضاحت پرې ورکړي. یو دغه بل ډول دانې چې تاسو یاد کړئ چې چنجکۍ مو ورته وویلې په عامه اصطلاح کې همغلته هلمند خلک پولیسي ژبه باندې دا د تر ډیره ځوانانو کې راخیځي ماشومانو کې لویانو کې او د وجود په کومو برخو کې تر ډیره مخ کې وي او کنه د وجود له غاړې نه ښکته د غصیمو کې وي.
یار دا ډیر اده په مخ په سر کې نه دا بس په بدن په لاسو کې یعنی مقصد په ورنو کې یا په پښو کې یا پر لاسو یا دا څنګه ځای نه دا د سر په خوا کې نه او دا د مشخص سن نه لري. بس یار په سپینږرو نو نه خبر دغه ځوانانو کوچنیانو کښې خو ما خپل په خپل کورنۍ کښې چې راختلي یا په شناختګانو کښې لیدلې مې دي. او بل ستاسو ته ډېره مننه کوو چې ازادي راډیو ډېره بېطرفه رسنۍ د هر چا ته تلیفون کوي. یعنې ما تاسو تجربه کړې یاست چې د بل چا په تلیفون وسکال ډاکټر زیاتیس ما ته زنګ ووایي. یوازې زما لمبار نه دی چې تاسو زنګ ورته ووایي.
و مننه کور ودان سلامت اوسې. راډیو واوري اتمن به ډاکټر صاحب تاسو د پوښتنه جواب کې ممکن دغه دانې چې تاسو یاد کړی چې په هلمند کې د چنجکۍ په نوم یادېږي ممکن هغه سکوپیز یا خارښتک وي چې ډاکټر صاحب مخکې ورته اشاره وکړه چې اوس یو څه عامې شوي دي او دا له مسافراتو سره له کډوالیو سره له اقلیمي بدلون سره تړلي دي. راډیو ته غوږ شي اتمن د خپلې پوښتنې جواب ترلاسه کړي. کور ودان یو بل اورېدونکی هم اخلو. ډاکټر صاحب وبښئ چې دغه اورېدونکي منتظر پاتې نه شي ځکه مصرف کېږي. بیا به تاسو ته نوبت درکړو. مهرباني وکړئ ستړي مه شئ.
بله سلام علیکم. خاکسار یم له پکتیا.
خاکسار صاحب پکتیا نه ستړي مه شئ. مهرباني
مننه کوم ډاکټر صاحب محترم نه مې دا پوښتنه ده. ما یو اووه کلنه لورکۍ ده. دا یو طرف باړخوی دغسې سپیری ده د مخ نه ده داسې بنه رقم ته. ډاکټر صاحب مشوره راته څه ده؟ دا یوه پوښتنه. او دومه پوښتنه، یو انسان له نفر له یو ولایت نه بل ولایت ته تګ، هلته بیا د ده د مخ رنګ اوړي کواری اوړي، نو دا څه تاثیرات څه کول پکار دي؟
ښه دغه د لورکۍ دغه د مخ بونه مو چې ده یا هم دغه کوم ډول سپینوالی چې پیدا کیږي دا تر کومه حده پورې د اندېښنې وړ وي؟ پوست ما چوي او کنه یوازې سپینېږي او غوړوی څه ډول هغه پې وسیلین یا مثلا نور داسې غوړ مواد څه پې وهي کریم که کنه څه نه په استفاده کوي؟ تر اوسه
کریم مریم تر اوسه مو څه شی په استفاده کړی نه دي. فقط دغسې یو قسم سپیره غونتی نور جوړو روغي دا یو طرف. او چې مې تر اوسه ډاکټر مکتب سنې تللی ډاکټر صاحب مشوره مو غوښته لسی په اینده کې خدای نه خواسته کوم هغه پیک
ډېره مننه خاکسار صاحب. سلامت اوسې. راډیو واوري اتمن به خپل جواب ترلاسه کوي. اوریدونکو یوه شېبه اړیکه مه نیسئ، راځئ چې ډاکټر صاحب ته نوبت ورکړو. ډاکټر صاحب دغه پوښتنې جواب کړي، بیا به بیرته تاسو ته نوبت درکو. ښه ډاکټر صاحب، تاسو اتمن دغه پوښتنې اورېدلې دي. د توخي صاحب له پوښتنو نه به پیل کړو. توخي صاحب، د بونې په اړه باندې پوښتنه درلوده چې یو رقم جلدي ناروغۍ ده، ممکن تاسو هم اورېدلې وي، مخ مې بونی شوی، پښه مې بونی شوی ده یا لاس مې بونی شوی دی. تر ډېره په ماشومانو کې د مخ په شاوخواو کې پیدا کیږي. مخ سپینېږي کرا کرا، دغه سپینوالی دومره چې کله کله پوستکی اچوي بونه وای چې څه ډول ناروغي د څومره د اندېښنې وړ ده او فکر کوم بیا دغه د خاکسار صاحب پوښتنه هم له دې بونې سره تړاو لري، ځکه لورکۍ دغه د بونې ناروغۍ لري په یو طرف باړخو یا غومبوري باندې.
ګوري کومه خبره چې دا وکړه د دوه کومه غ تاریخ چې نظر اندازه لګوم، دا دوه درې شیزونه کیدی شي، یا خو فنګسي ناروغي هم کیدی شي، یا حساسیت هم کیدی شي، او بل دا چې یو اصطلاح ده په طب کې چې موږ ورته پیټریسس البا وایو، چې په مخ باندې داسې ښکاري چې بونه یا پوستکی هم کله کله بدلی خو سپینوالی رنګ اخلي. سپینوالی رنګ پکې جوړیږي خو دا پیس یا بل مرض نه وي، هغه زیاتره د نور د شواګانو د وړانګو نه او د نور څه نه د بعض نور شیزونو نه امکان لري چې پیدا شي. دې لپاره عموما موږ یو ویسلین ورکو او یو سټیرایډ چې ورته وختي نوم واغښلو د بیتا میتاسون، هغه چې کله ورکو لاس د پاره یا خپې د پاره هغه حساسیت وینو شي، او دا هغه نه علاوه چې موږ په مریض وګورو وډ لیمپ ورته په هغه باندې ګورو که چېرته فنګسي وي د فنګس دوا ورکو که حساسیت وي د حساسیت ورکو. نو چې کتلې نه وي صف ډایرکټ نشو ویلې، ځکه یو وی د پورتو د عامه اصطلاحګانې چې په یو خاص کلی کې یا وانډه کې وي یا په ولایت کې وي، یو هغه اصطلاحګانې دي چې هغه په بین المللي سطح باندې دي. نو ځکه هغه اصطلاح د بین المللي سطح باندې که زه واورم زه پوهېږم چې دا څه کېدی شي. د نه علاوه هر منطقه ځان خپل اصطلاحات لري چې په هغې باندې دقیق موږ څه نشو وایي، خپل تشخیص نشو کېښودلی. البته خپل پوستکی دې غوړ ساتي، مرتوب ساتي، د خارښ خبره چې وکړه، د خشکي خبره وکړه، هغه به انشاءالله لازم حل بشي.
کور ودان په دې هیله چې د اوریدونکو پوښتنې ځواب شوی وي. رښتیا هم جلدی ناروغي، هر ناروغي خصوصا جلدی، داسې دي چې باندې ډېرې د مخکې ته ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې دا یو ډېر لوی عظیم بحث دی، شاید ساتونه ساتونه خبرې ونیسي چې جلدی ناروغي واضح سي. نو دې لپاره چې دغه متفاوت دي، مغلق دي، پیچلې دي، ښه به دا وي چې که چیرته د اندېښنې وړ کچې ته رسیږي دغه جلدی ناروغي، یو ځل مراجعه وکړي ډاکټر صاحبانو ته تر څو نږدې نه وکتل شي، او بیا د همغه ناروغۍ اړوند دارو درمل توصیه سي. که چیرته فائدہ نه کوي بل ډاکټر صاحب ته ورسي، کولای شي چې ولسوالۍ نه مرکز او که چیرته له مرکز نه امکان وي کابل ته راسي. کابل کې ماشاءالله په ټولو ولایتونو کې په کابل کې ماشاءالله ډاکټر صاحبان سته، وسایل هم نن سبا عصري وسایل شته او معاینات کیږي، بیا به دغه د ډاډ وړ درملنه ترلاسه کوي. اوسامه اړیکه نیولې و، یو ډول دانو پاره پښتنه درلود، فکر کوم امغه چې تاسو مخ کې یاد کړی چې خارښ تک دی، وای چنجکی ورته وای، ل مخه او غاړه نه کته د وجود په دغه برخه کې راخیزي، په ځوانانو کې وای ډیر دی، په وړو ماشومانو کې څو وای. اسامه ورور ته
د اسامه ورور خبره نه ما غوښتل چې یو پښتنه کوم چې آیا د دانې چې په راخیږي د درد کوي یا چې کله تشکیږي کله تماس ورسره نیسو دا سړي کې کوي کنه کوي، کچر تسړي کې کوي دا بیکټریل انفیکشن ما تخکای، او کچر تسړي کې نه کوي یا درد نه کوي نو دا تاسو خبره چې چنجکی باندې خو زما اثر خلاص نه شو، چې عام استلال د غلط کې کچکی کې به ورته وای. نور بیا دې مریض د لپاره په کار نه چې موږ دې سیرم کولیسټرول ټرایګلیسرائیډ او جی پی ټی دالک معاینات وکړو، کله کله د مریض کې دا شي دونه په وجود کې خېږي دا غنه هم دا بکتریل انفیکشن یا انتانی ناروغي را پیدا کېدو امکان شته، یا چې د مریض شکر مرض وي، شکرې اوچت وي، نو یا مقامت وجود اختتی، نو هغه کې امکان شته چې دا پیدا شي. خو البته کم سوچ ما کړی دا بکتریل انفیکشن کېدی شي، چرته درد کوي یا سړک کوي، او د دې نه علاوه که چینج سکیبیز وي یا خارشک وي، نو خارشک خو بیا خپل ځان له ځانګړې تداوی ده، چې هغه تداوی بیا مونږه اخره کې به انشاءالله د پروګرام د تداوی په باره کې او د مخنیوي په باره کې به بحث کوو.
او کور ودان حتما ډاکټر صاحب. خاکسار صاحب د پښتنې یو جز دا و چې وای کله چې رول ولایت نه بل ولایت ته سفر کوم، خاکسار صاحب خو هم مخ تاړي کني ولي و فکر کوم دا سي دند لري چې لول ولایت بل ته سفر کوي، وای په مخ کې می رنگ می تغییر کوي، فکر کوم سترګې مې وای سري کیږي، په خوای مکتوبلی وو دا سلام دل چې دی ولایت هوا مثلا کې اوکاس له پکتیا نه د فتن راځي کابل ته، یا مثلا ختیځ ته ننګرهار ته، په مخ کې تفاوتونه احساسي دا حساسیت دی جلدی او ک نور څه دی ډاکټر صاحب؟
دو شیزونه داسې کېدی شي، یا خو چې کله د یو منطقې نه بل منطقې د انسان دي د هغه نور وړانګې چې وي هغه لږ فرق کوي، هاي الټیچیوډ باندې وي یا سرد، یا یو منطقې ته لاړ شي چې هلته کې نور وړانګې ډېرې تیزې لګي، نو د هغه نه د نور سره حساسیت کوي چې هغه ته مونږ سولر فوټو ډرماټایټس وایو، یا د نور سره یا د رڼا سره حساسیت کوي. او بل دا چې یو محیط نه بل محیط ته ځي، امکان لري چې هلته کې یو داسې حساسیت زا مواد په هغه محیط کې وي چې د هغې نه حساسیت رامنځته شي. تاسو د سترګو خبره وکړه، په سترګو باندې یا اوبه راځي یا پوزه فلو پیدا کوي یا بهیږي، نو هغه امکان لري چې حساسیت وي. او بل دا چې فوټو ډرماټایټس یا مخ سوروالی پیدا کوي چې نور پہ لگی، نو امکان لري چې د نور حساسیت هم وي، نور سره حساسیت کړي وي. نو هغه دپاره به مونږ صرف دومره کوو چې یو سن بلاک ورکوو، المرزد ورته ورکوو، د المرزد سره ان شاء الله دا غي مشکل به حل وي. که بیا موږ کې بیا ان هیستامینز ته سویچ کیږو، بعض دواګانې دي چې دواګانو سره ان شاء الله دغه مشکل حل شي.
بله ډاکټر صاحب، یو بل موضوع کې هم زه غواړم لږ زره تام شم، د ځوانانو دغه ځوانکۍ دانې مخ کې هم ورته اشاره وسو، فکر کوم دی اوریدونکو په خبرو کې و، دغه ځوانکۍ هم ډیره عامې دي، د سره یو شمیر ځوانان داسې سم چلن نه کوي، غش کوي، فکر کوي چې دا د لمنځوړو یوازینی لار ده. حال دا چې ځینې داسې دانې دي، خصوصا د ځوانکۍ چې غوته باید حوصله او زغم ولري تر څو په خپله وچې سي لمنځه ولاړ شي، او که چېرته هغه مخکل دی چې پخې کېږي یا غش کول کېږي، فکر کوم دا غونې پاتې کېږي. څه وایي ځوانانو ته، ځکه دغه ځوانکۍ هم د ورونو او هم د خویندو فکر کوم د ځوانۍ د دورې یا هم د نوې ځوانۍ د دورې یوه عمومي جلدي ستونزه ده؟
ګورې ځوانکې عام طور باندې مونږ ته دې ته ځوانکې وایو، اما که د طب نظر نه وګورو دا ځوانکې نه دي. دغه ځوانکې ته مونږ یک نه وایو چې دا د یو کلن ماشوم کې هم کېدی شي، نوزاد ماشوم کې هم دغه ځوانکې پیدا کېدی شي، حتی دېرش کلن څلوېښت کلن کس کې مونږ هم ځوانکې کتلي دي. دا یو هارمونل یو هارمونل ایشو، د هارمون د وجې نه دا پیدا کېږي، نو ضروري نه ده چې دا ځوانانو کې وي. یو ځکه چې ما درته وویل کنه چې کله ماشوم دنیا ته راشي هغه کې هم مونږ کتلي چې دته مونږ نیونیټل اکنی وایو، یا د ماشومانو ځوانکي. نو دا خو یو اسلام ورکړې ده صرف، خو اکنی ده اصل کې دته مونږ اکنی ویلی شو. کله چې ځوانکي شو کول کیږي، خصوصا جینکۍ دا چې تین ایج کې وي، هغه ته ځوانکي پیدا شي، هغه دا شو کوي. دا د ځوانکو د شو کولو دا ځان له رواني تکلیف ده، ځکه چې ځوانکي وي هغه یې څه فکر کوي چې دا زه وشو کوم، هغه یې صبر ورته نشي کولی. دا ناصبري، دا صبر نه کول، دا ځان نه یو رواني تکلیف دی. مریض مونږ ډېر په اسانه ډېر ښکلی پوهیو، دې ته کاونسلنګ وایي. پوره نیم ساعت یې کېنو په دې باندې پوهیو چې دانې د مشو کوه، که چېرته ته دانې ونه شو کې ستا تداوی اسانه ده، خو که چېرته تا دانې وشو کولې، د دې نه بعد د هغې خاپونه پاتې کېږي، د هغې کندې ژورې پاتې کېږي. د کندو ژورو دپاره تداوی نه بعد بیا ورته مونږ لیزر کوو، بیا مختلف لارې د تداوی دپاره چې د هغې کندې پاتې نه شي. تاسو وګورئ چې ډېر خلک به ګرځي، ځوانکې به په مخ باندې نه وي، هغه به ښه شوي، خو د ځوانکو کندو نه به پازا وي. د کندو وایي د نیانې نوسۍ غټه شوه، د هغه دوان د هغه ځوانکو نه زیات تکلیف د هغه ته د هغې کندو نه کېږي. چوسکندو سره سچل وکم، نو دا ځوانانو ته زه وایم چې کله هم ستاسو په مخ ځوانه کې راځي، اکنیز راځي، یو خو دې ته پریشانه کېږئ ما، ځکه چې کله ستاسو د سټرس لیول د تشویش لیول زیاتېږي، نو ستاسو هارمون کې لا تغیرات راځي. چې لا تغیرات راځي، نو ستاسو اکنی پیدا کېدو یا زیاتېدو امکان هم شته.
کور ودان ډاکټر صاحب،
یا دوه میاشتې یا شپږ میاشتې تداوی د مریضانو لپاره کوو، بالکل زمون مریضان الحمدلله فل فی صدق شوی. خو د تداوی دوران کې به همیشه یو میاشت بعد یا دو میاشت بعد چې ډاکټر راغوړي به راځي، مشخص معاینات به د ځوانه کو لپاره کیږي.
سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. کور ودان په دې لچې دغه سپارښتنې مو ځوانان په نظر کې ونیسي، نه یوازې ځوانان بلکې نور کسان چې له دغو دانو سره چې مخامخ کیږي، باید ورته حوصله او زغم ولري، او هغه دانې مخکل دی چې پخې سي هغه ونش کوي. له نیکه مرغه چې د ایمونولوژي او حساسیتونو متخصص او د هند حساسیتونو او ایمونولوژي د اکاډمۍ غړی ډاکټر صاحب حلیم خان آریان هم د محل سټډیو سره وصل شو. آریان صاحب، ستړي مشي راځي، دغه جلدی اساساتونو باندې نوې غېدلې او تر اوسه په جلدی ناروغي باندې تام شو، او په افغانستان او سیمه کې د خارشتک په نوم باندې چې کومه جلدی ناروغي د نوې پیدا شوه، په دې باندې هم غېدو. حساسیتونه جلدی څومره مهم دي، او جلدی حساسیتونه څومره د جلدی ناروغي لامل کېږي ډاکټر صاحب؟
سلامونه، امید کلی.
مهرباني.
ګرانو لیدونکو او محترم کارمندانو ته خدای وکړي چې روغ جوړ اوسئ. دغه کوم خارښ چې پښتو کې ورته لغن وي او فارسی کې ورته دری ورته ټټ وي، نو دا خو اصل کې حساسیت نه ده، دا یو پرازیتی ناروغي ده چې د سارکوپټی سکیبس په واسطه باندې منځته راځي او دا ساري ده. تقریبا داسې یو پانډمي جوړه کړې ده. تقریبا د نړۍ یو برخه هیوادونه کې دا خپره شوې ده، لکه افغانستان، ایران، ترکیه او دغه د اروپایي هیوادونو یوه برخه او پاکستان کې. البته دا یو قسم ته پرازیتونه دي چې د سارکوپټی سکیبس په نوم یادیږي. دا ساري دي کله چې یو شخص منتني یعنی دغه ناروغي ولري او یو سالم شخص سره په تماس کې شي، نو تقریبا 15-10 پرازیته هم کافی دي چې دغه سالم شخص هم په دغه ناروغي باندې اخته یا ککړ شي. نو کله چې یو سالم شخص د یو ناروغ سره په تماس کې شي، دغه ناروغي تقریبا تر شپږ هفتو پورې وخت نیسي چې دغه سالم هم ناروغ شي او کلینیکي نښې نښانې منځته راشي. چې کلینیکي نښې او نښانې خارښ ده، لړم ده، چې اکثرا دغه د ګوتو منځ، د لاسو بندونه، پښې، د ملا دغه منځنۍ برخه او په ماشومانو کې حتی سر هم نیولی شي. دغه پرازیتونه کله چې سالم شخص ته منتقل شي، نو د 15-10 ورځو په موده کې دا د پوستکي کې یو قسم ته کانالونه خومتي جوړي چې دغه خومتو کې دا ژوند کوي او هغه چې او بیا د شپږو هفتو په موده کې بلاخره ځوان پرازیتونه هغه کېږي، د هغې نه راوځي او دغه وخت یې ډېر یو شدید خارښ ناروغ ته منځته راځي او دا یو ساري ده. اکثرا په ګڼ شمېر ځایونو کې، په زندانونو کې، په مکاتبو کې او کوم کورنۍ چې ډېر جڼې دي دغه پکې هغه کېږي. او خصوصا هغه ناروغان چې دغه پرازیتونو یا د مایتونو په مقابل کې د دوی ایمیونی سیستم اساسي، دوی کې زیاتره پیښېږي. او کوم خلک چې ایمیونی سیستم یا دفاعي سیستم یې ضعیف وي، دغه ناروغي ورته ډېر زر هغه کېږي. او داسې ناروغان هم شته دی چې کلینیکي نښې نښانې پکې نه لیدل کېږي، اما دوی ظاهرا سالم دي، اما دغه پرازیت لري نور ته انتقالولی شي چې ډېره هیلت کیجر وي یا سالم ناقل ورته وي. یعنی ناروغ چې دا ظاهرا سالم ده، اما نور ته مرض انتقالولی شي. او بله برخه چې دا د پوستکي حساسیتونه دي چې اکثرا دا هم د سکبیس په شان مشابه نښې نښانې لري، اما فرق دا ده چې سکبیس اکثرا د شپې د خونه دغه خارښ او لړنګ منځته راځي، اما کوم چې د پوستکي الرژي لري دا تقریبا څلور ساعته دا څنګه یي. او دغه حساسیتونه اکثرا د غذایي مواد سره، یعنی سوسی فود الرژي لري، زیاتره د غذایي مواد سره دي زیاتی. او ځینې داسې چې موسمي مثلا د پولن سره لري، پولن قسم ته دوړه ده چې د ونو بوټو ګلانو د پاسه ده، نو دغه اکثرا د پسرلي موسم کې، ځکه د ژمي موسم کې ونې بوټي ګلان نه وي، دا کله چې پسرلي کې شتون پیدا کوي په چاپیریال کې دغه وخت دا خارښ ډېر زیات شي. او حتی ځینې خلک د دستمای سره لري، دستمای چې یو قسم ته شینی دي یا مایکروسکوپیک اچرا دي چې په دوړو خاورو کې شتون لري، د کور د انګړ په یو ګرام خاوره کې تقریبا د زرو په تعداد دستمای شتون لري، په یو د خوب تخت چې مستعملي 2-3 کاله جوړېدونه تیر شوي نو تقریبا 10 زرو په تعداد سره دستمای شتون لري، یو بالغ چې 2 کاله د جوړېدونه تیر شوي نو تقریبا 10% وزن دغه دستمای جوړي.
هغه شی دی ډاکټر صاحب، دا کوم ډول مایکروسکوپي هغه دي موجودات دي ک میکروبونه دي شی دي؟
دا دستمای ته یا د دوړو خاورو حشرات
کاکا اثرات دي دوړو خاورو کاکا
یعنی دا دا د سمایت هم باچتا شراته او دا سکبی چې دا هم باچتا خو سکبی چې دا ساری دا یو نه بلته انتقالي او دا سمایت چې دا صرف هغه خلک چې ایمنی سیستم د دغه د سمایتونو په مقابل کې اساسي دغه د پوستکي خارښ اساسیت مال کوي چې دا څنګه چې ناروغ مونږ ته مراجعه کوي نو مونږ ورته دې پریکلیسکن ټیسټ په نوم یو ټیسټ دی اساسیت الرژي دا ورته توصیه کوي چې اجرایي کړي د دې ټیسټ نه وروسته معلومات کیږي چې دا د سمایت سره الرژي لري که دا د سکبي سره لري
او دغه اساسیت ډاکټر صاحب دا پوستکي حساسیت یا د جلد حساسیت په څو ډولونو ځان څرګندوي که عمومي بڼې مثلا وایي اوریدونکو ته واضح کړي مثلا وجود خارښ کوي په وجود باندې خصوصا د شا په تخته باندې کوم ډول بخارونه راوځي د سر په تندي باندې یا مثلا د سر شاته څټ د غوسه باندې ځینو کسانو بخارونه راخیزي او ورته وایي چې دا له خوړو سره حساسیت دی یا هم له محیط سره حساسیت دی څو عامې بڼې کې ډاکټر صاحب په ګوته کوي خصوصا په افغانستان کې د حساسیتونو یا د جلد حساسیت کومې بڼې عامې دي
دا سینیکانی د پوستکي د حساسیت او د سکبي تقریبا یو شان دي د معمولی خارښ نه شروع کیږي ورو ورو لړنې پیدا کیږي ځینې ناروغان دا سي چې پوستکي ته اگزیما یو قسم ته وچواله پیدا کیږي تقریبا اوله کې چې شروع کیږي د ګوتو مان د لاسونو د ګوتو مان او د لاسونو بندونه نسی کښې نسی د لاسو ورو ورو د ملا منځنۍ برخه نسی حتی په ټټر باندې پیدا کیږي ماشومانو کې په سر باندې هم پیدا کیږي نو موږ د ناروغ نه یو تاریخچه اخلو تاریخچه کې سکبي څرنګه چې ساری ده نو ناروغ اکثرا دی چې په کور کې دوه نفرو نورو مندا دا ستونزه لرله او اوس یې زه ونیولم نو دا واضح دلالت په دې کوي چې دا سکبي ساری ده اما داسې ناروغانې چې هغوی وایي چې ما نه سفر کړی ده نه د نګونو کې مې ژوند کړی نه په کور کې دا ستونزه څوک لري او زه د قانونو ویسې دا مشکل لرم نو هغه خامخا هغه بیا الرژي لري حساسیت لري نو هغه حساسیت به موږ تشخیصوو د هغه پریکلیسکن ټیسټ په واسطه باندې یا د پوستکي د حساسیت د تشخیص اغزن ټیسټ ورته وي پریکلی اغزن معنا ورکوي د دې په واسطه باندې موږ معلوموو چې دا ناروغ الرژي لري که نه که لري مثلا دی د څه شي سره لري دا بیا موږ طبقه بندي کوو ګورو چې دا فود الرژي لري د خوړو سره لري دا د پولن سره لري پولن یعنی دا غاده چې د ونو بوټو ګلانو وښو د پاسه ده دا د دوه خاورو د حشراتو سره لري چې هغې ته ډسمایس وایي د مثلا نور داسې شیان دي په طبیعت کې لکه پریشل ده دغه طرفونو کې کله چې د غنم ولو رسېږي دغه وخت کې دا د پریشل ماشینونه د بوس او غنم هوا ته خپروي چې هغه دوی ته تریشل دست وي زیاتر ناروغان دې سره لري دا تاریخچه اخلي د ناروغ د ناروغ مثلا سغل دی چې ډېر مهم ده یو نفر ده مثلا ترکان ده ترکان زیاتر د لرګي سره ستونزه لري موږ ورته هغه څو ډوله لرګي دي معمول چې ترکان د هغې نه وسایل جوړوي د هغه ټیسټونه ورته کوو یو نفر مثلا خیاط ده دغه خیاط دپاره یو څو ډوله پیکې دي مثلا کاټن پکی دي سټریچ دي د هغې ټیسټونه ورته کوو هر نفر نظر په هغه جغرافیایي موقعیت چې هغه کوم ځای کې ژوند کوي نظر په هغه د خوړو چې کوم کلتور لري مثلا د افغانستان د خلکو د خوړو کلتور او د انډیانو پاکستانیانو دا سره توپیر لري هغوی ډېر زیات سپایسي فوډ یعنی ډېر زیات مصالحهدار تندو تیز خوړونه استفاده کوي زمونږ تاسو د افغانستان خلک زیاتر دا د غنمو ډوډۍ ډېره مصرفوي وریجې ډېره مصرفوي نو دا کله چې موږ ټیسټ دوی ته انتخابوو د هغوی دغه جغرافیایي موقعیت نظر په دې چې کوم بوټي کوم ونې په دغه جغرافیا کې شتون لري کوم خواړه د وخوري د دوی شغل څه ده بیا موږ دا تشخیصولی شو چې دا کوم ډول الرژي ده
بله ډاکټر صاحب کور ودان سلامت اوسې د خبرونې لګې شبي پاتې دي بحث به ورور سره راټولو له بده مرغ چې تاسو په اول سر کې فکر کوم بوخت وي ونس کولی چې تاسو سره متماس نیولی وي خو دغه اساسیتونه چې څومره لازم فکر کوم یو څه واضح سول اما بحث ډیر اوږد دی متاسفانه چې په یو خبرونه کې به راټولول او نتیجې ته رسول یو څه ممکن نه وي لږ زره نورم په جلدي ناروغۍ تم کېږم ډاکټر صاحب خیر اندیش دغه یو اوریدونکو د زخ په اړه باندې پوښتنه کړې ده ځینې کسان د ژوند په اوږدو کې له زخو سره هم مخامخ کیږي، یا یو رقم دانی دي چې ریښې لري او بیا وچیږي، ځینې داسې دي چې خپله لمانځه ځي او ځینې داسې دي چې سرجری یا عملیات ته اړتیا لري. دغه زخې څه ډول جلدي ناروغي ده او آیا لمنځه وړل یا هم عملیات سرجری ښه لاره ده او کنه خپل هم لمنځه دي؟ او په افغانستان کې یو بل ولسی روایت هم دی چې د طبابت سره څومره اړیکه لري. ځینې زخې دي وایي دا ممکن یو ښه شګون ولري، دا وایي لمنځه ما وړه، ځکه د فکر کوم په طب کې ډېرې ریښې نه لري. څه وایي د زخو په اړه باندې ډاکټر صاحب؟ خیر اندیش. زخې دته موږ واټس وایو،
دا وایرل وی د وایرس وی سنگ شنور میکروبی دی کم میکروبونه دی ان پنی ناروغی دی دغه شانتی وارت هم د مختلف اقسام دی. یو وی په فیس باندې وی چې ډیر معمولی وی واړو وی د تنګو وری کو پلان اس وایو. یو وی چې د پماشمانو کې زیات تر کتل کیږي سو کول مولسکم کنټیجوز هم وی اغه هم وایرس وی او د زخه په شکل کې وی. او یو وی چې په مخصوصه اعضا باندې ډیر زیات غټ غټ پیدا کیږي، یا په خپو باندې، په تلو باندې، د لاسونو، د خپو، دا ټول واټس دی. واټ زخی وی، وایرس وی، د دې ختمول په څو طریقو باندې وی. یو د دې لپاره کریم ورکول کیږي یا لوشن ورکول کیږي، د تیز لوشن وی، تیزاب په شکل کې وی، هغه ختمو. که په هغه سره نه کیږي بیا موږ د دې لپاره یو ګن استعمال کوو، د دې موږ کرایو ګن وایو. کرایو کسی په دې کې موږ کرایوتراپی ورته وایو. نایتروجن لیکوډ هم پکې اچولي، هغه ډیر زیات یخ وی، پاغه باندې دا د یخوالي د پزور باندې دا موږ سوزو او ختمو. دومره یخو هغه فخ چې هغه وګرځي دومات شي، ختم شي. دین علاوه سر چې خبر تاسو هم وکړه، کله چې وارد ډیر زیات غټ وي، هغه په کرایو ګن هم نه کیږي، هغه بیا موږ سر جلی کو، په سر جلی باندې ختمو. بعض اوقات په مرای باندې، په دې ځینو باندې زخی هم پیدا کیږي. بعض اوقات بالکل د زخی په شکل باندې وي چې ډاکټر هغه تشخیصولی شي، هغه زخی نه وي، هغه د زیات چاغوالي د وجه نه یا د اوبیسټی د وجه نه هغه پیدا کیږي. هغه ته موږ سکن ټیکس وایو. نو هغه زخی نه وي، که هغه وي یا نه وي څه مشکل نشته، خو د زخی چې کله وي دا زیاتیږي، دا په مخه زیاتیږي. تاسو ویل چې کله کله خپلم، کله کله دا په خپلم ختیږي. که تداوی وکړي کوونه کې کله کله خپل خشي، ځکه وایرس د خپل ټایم پوره شي ختم. خو چې کله نه ختیږي، هغه د پاره بیا مختلف لارې چارې دي. ما تاسو ویل لوشن وغیرہ، سرجري، کرایوتراپی، لیزر باندې موږ کله کله دا اوچتو. نو ختمولې په کار دی. زه نه پوهېږم خلک ولې وایي چې نه دی ختمیږي. واټس دی، وایرس دی، وایرس دی، میکروب دی. نو میکروب چې څومره د منځ لاړ شي، ورته شي ختم.
بله، یعنی دغه ولسی روایتونه چې ځینې موجود دي چې دا زخه ممکن کلمانځ یو سي تا ته مثلا یو ښه کارونه وسی، یا مثلا یو ښه فعال یا ښه شګونونه وسی، دغه شای په تفاوت کې نشته. فکر کوم دا ځینې ولسی روایتونه دي چې لکه په نورو برخو کې چې موجود دي، دغه جلدی ناروغي کې هم وای وای دغه زخه ده، یا دغه مثلا خدایي خال ده، یا دغه مثلا دغه نه خدنو ته وای لمنځه ما وړه پرېږ دي چې خپل کلمانځ زیلاړه دي سي. نو فکر کوم تبابات دی برخه کې وای چې نه، که هر څه وایروس ول منځه باید لاړ شي.
لري که خدای خال، که خدای خال بیا غوسه مشکل هم لري، که بیا خود زخه دي ختم شي. ولستی خبر او تبمون احترام لرو، خو تبابات کې څه دلیل دی د پاره نشته د پاتې کول.
بله ډاکټر صاحب، کور ودان راځي چې بحث سره راټول کو. ډاکټر صاحبانو مننه، اوریدونکو تاسو نه هم مننه. راځي په پای کې په دې تاکید وکم چې اوریدونکو د نظافت خبره وکړه، د پاکوالی یا هم د هایجین. زه به په دې سره په دې پوښتنه سره د بحث سره راټول کوم چې څه وکړو. ډاکټر صاحب خیرنده شول، د تاسو خبرې اورو، بیا بلان د ډاکټر صاحب آریان خبرې هم اورو. څه وکړو د ژوند په اوږدو کې چې ځان له جلدي ناروغیو نه وساتو، او که چیرته ساتلی نسو لږ تر لږه خطر را کم کړو؟
ګوره، کم امراض چې زموږ خپل په لاس کې دي او د میکروب د لاسه کیږي، نو چې صفائی څومره موږ خیال وساتو، که دغه سکیبیس ته موږ وګورو یا که دغه بکټیریل میکروبونو ته موږ وګورو، دا ټول زموږ د دې د لاسه کیږي چې موږ د صفائی خیال نه ساتو. که د صفائی خیال وساتو، خپل تولیه د بل چا نه ورکو، د بل چا صابون د موږ نه استعمالو، د بل چا جامې نه استعمالو، په داسې یو محیط کې نه پاتې کیږو چې صفائی نه وي، نو انشاءالله ډیر زیات د امراض نه به موږ بچ شو. خو بعضې امراض داسې دي چې هغه د صفائی سره تړاو نه لري، لکه جینیټک میک اپ د انسان جوړ شوی داسې چې هغه ته به د مور پلار نه، د نیکه نه، به هغه ته هغه مرض پاتې کیږي. لکه اکتایوسس دی، یو مرض دی جوړ دي، هغه که مریض وغواړي که نه غواړي، چې هغه ته راشي چې ټول عمر د لمبا کوي صفائی دي، خیال دې وساتي، خو هغه نه ښه کیږي ځکه چې هغه جینیټک میک اپ داسې.
کور ودان ډاکټر صاحب، ډېره ډېره مننه. سلامت اوسئ. نظافت د ماشومانو د دورې واکسینونه او د انسان خپل حفظ الصحه د جلدی ناروغیو په یو شمیر باندې کې د پام وړ رول لري، البته په مخنیوي کې. کور ودان ډاکټر صاحبانو، په دې لچ دغه سپارښتنه مو اوریدونکو په پام کې ونیسي. اوریدونکو روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام چې جلدی ناروغیو ته ځانګړی شوی وو همدلته پای ته رسیدلی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.